درنو افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د اوسنی رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د تورخم دروازه نن وروسته له هغه بنده شو چې د پاکستان د فدرالي پولیسو یا اف آی ای او ملیشو ترمز اخوډه بوشو. آزاد خبریال طاهر خان وایي چې د پاکستان د فدرالي پولیسو او ملیشو ځواکونو ترمز په اخوډه کې ډیر لستنه ټپیان شوې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت آزادي رادیو ته وویل دروازه په قسمي ډول بنده شوې ده. د وویل
هو نن د سهار د لس بجو څخه دروازه نن کې دوی خپله جنجال سره وکړي، ملیشیا والا او ایپایی والا جنجال سره وکړي. دروازه د خلکو پر مخ باندې بنده ده، د موټرانو او د مریضانو پر مخ نه ده بنده، د خلکو پر مخ باندې دروازه پر تړلې ده.
د آزاد خبریال طاهر خان په وینا د ملیشو فدرالي پولیسو ترمنځ شخړه د اسنادو پر کتلو شوې، هر خوا ادعا کوي چې د مسافرو د اسنادو د کتلو واک خپل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوو هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې کړې وې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له سردار احمد شکیب سره په کتنه کې هغه ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه لازمې لارښوونې وکړې. په خبر کې نه دي ویل شوي چې څه لارښوونې کړې دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغه ترنګلتیا ډېره شوه چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډو پټان او کورمې ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې هر کال په نری رنځ یا توبرکلوز زرګونه کسان مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د نری رنځ تر 50,000 ډیری پیښې ثبت شوې وې. نن یک شنبه د مارچ 23 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نری رنځ چې سلی هم بولي وساري خو د تداوی او وقایې وړ ناروغي ده. له بلغم سره مل توخی په ټټر کې درد او ځینې مهال ساتنګي نشیدي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرونشنبه د رفح د سرحدي لارې د لیدو په مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وې د سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. سرمنشي په داسې حال کې له غزې سره د مصر پولې ته لاړ چې په وروستیو ورځو کې د نړۍ ګڼو مشرانو په رفح کې د اسرایل د عملیاتو د پیلېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ګوتریش په دې اړه وویل هر ډول نوې حمله به د ملکي فلسطینیانو یرغملو او د سیمې د ټولو خلکو لپاره وضعیت لا خراب کړي. سرمنشي وویل هغه وخت راغلی چې اسرائیل ټولې غزې ته د بشر دوستانه مرستو د رسیدو په اړه کلکه ژمنه وکوي. د حماس له سختې ډلې هم وغوښتل چې د روژې په مناسبت ټول یرغمل خوشي کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختې ډلې په کنټرول کې نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو په سباندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,200 په غزه کې وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 40 په تیرو 40 ساعتونو کې وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي. د دې ډلې تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په غزه کې د ټولو ټپیانو شمېر تر 40 اویا زره ډېر شوولی دی. او د اوکراین چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادعا چې اوکراین د مسکو په حمله کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت یو پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 133 تنه ووژل شول او تر 140 ډېر نور ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د نجونو لزده کړو پرته د افغانستان راتلونکي درته څنګه ښکاري؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدا د دوام پر عواقبو خبرې کوو. د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونې وی او نه چاله شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تېره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به یې پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانه وړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې له شپږم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې 2 کاله پخوا له ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقونو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي له زده کړو د نجونو د محرومیت پر عواقبو او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټره به ولرو؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد نوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلری یا پوښتنه لری را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او محترم مېلمنو ستاسو همکاران او ټولو اوریدونکو ته سلام علیکم و رحمت الله. او دویم خو جواب لري وازی د کدا زده کړ خو یو دنیا مر دی او بل د خزونه رو د هر قانون جن کو یو بشری حق دی او دوی لپاره یو بنیادی د ژوند ضرورت دی او زکدا یو غټور عمل دی. نو په دې سب د دې هیڅ دلیل نه جوړیږي، نه دینی او نه قانوني او نه سیاسي چې د ژوند زده کړی وزن ډول شي. عواقب خو به په هر برخه کې ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې 1 کال اضافي تعلیم وکړي 60% د ژوند عاید ډېر، د ژوند کې د مادي عاید ډېری، نو چې تعلیم وکړي هغه به د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د 1 کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 60% د فقر کچه راجګیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي طبعا دغه د فقر کچه به ورځ په ورځ راجګیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپله ښځې ته ډېره ګټه لري، بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري، ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوې دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شي، په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم، د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه د تعلیم د ښځو او ماشومانو په روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډیږي، دغه د ماشومانو او مېرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابیږي. او بل ډیر زیات ضرر به دای چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادیږي. نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي داغو د ماشومتوب کې د وادیدو چانس ډیر دی، چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغه سي ټیټ ساتي، چې متاسفانه یو ډیر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لا وي چې خزه یا په کور ده یا په ګور هلته چې خزه د ټولنې یو فعاله غړې ده او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوي ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې طلا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس 3 تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی چې دا بېحد ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی، دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي او چې بل نارینه جوړوي نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې ښځې تعلیم یافته شي دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د 21 او 22 پیړۍ دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي، محیط پاک ساتي او اولادونه هم هغه اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په 1 سلو 3 هېوادونو کې یو سروې شوې ده په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي هلته سوله او ثبات دی. نو افغانستان چې 5 کاله جنګونه ځپلې هلته خو د سولې او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سولې او ثبات سره یو بنیادي رول لري، هغه اړیکه لري. نو باید جنکی تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنگ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه و تعلیم په نسبت 15 چنده ډیر ګټور دی. یعنی هغه هېوادونو کې چې جنکی تعلیم یافته دي را روان 15 نسل تعلیم یافته شوي دي نو او د نارینه یوازې 1 نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري. یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري، دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډېره مننه.
مننه او ډاکټر صاحب له تاسو څخه هم ښاغلی پټمن ډاکټر صاحب شینواري د نجونو د زده کړو په اهمیت باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې منظور می صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟ سروان
صاحب تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت په خاطه خصوصا د مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر وو، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره وو. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم سره شریکه کړم، تر ټولو زیات عرایض د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي. او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو نو افغانان خو بیا ځینې برخې د اسلام نه مني، نو دا به ورسره موږ منو. لکه د ښځو میراث، اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپل مور ته میراث نه ورکوي، خپل خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علمای کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحق نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې دی د ښځې حق دی، نه د یعنی داسې وایي چې نارینه د ښځې 2 برخې وړي، بای اسلامي اړخ، هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې اړخ. هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري. او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي، ځمکه ورکړي، مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. په خپله په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفدارۍ وظایف د لاسه ورکړي. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړ زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی، او حتی یو کارلاند چې کله د معارف زنګ وهل کېده قرار دا وو چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوې وه، ولې د معارف زنګ قرار وو چې په 8 بجې باندې ووهل شي، په 2 بجې باندې اعلامیه خپره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. د پخپله علما کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنا نه ده چې علما کرام په دې نه پوهېږي، دا په دې معنا ده چې زموږ ولس په دې پوهېږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی. ساروان صاحب، علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی، او ذاتي صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغې په ضد نه موصف کیږي. ان خداوند تعالی عالم دی، بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قران مجید موجود نه و، بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته. د قران وروسته نازل شو، هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس په علم باندې شو کې خدای شو. شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو. دا ټول هغه څه دي په دې خاطر وایو چې موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرام تاسو ته نه وایي چې کینه تاسو نه پوهیږئ، تاسو خپ پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی. د دوی د دارالافتاء د غړو سره زه فقط دوه مثاله تاسو درکوم. په نګرار کې وړي زید عالم دی، د دې دار لفتا غړی دی. زه ورغلم، ما ورته ویل چې تاسو د امیر المؤمنین ملګری یاست، دا موضوع سره شریک شئ. هغه راته ویل چې په یو لس مادو کې مې ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی او دوه عمره ته خو بلا لږ ضروریږي، اما زه دوه عمره ضروریږم لکه انسان چې په یو ناعلاج مرض باندې اخته وي چې دا د نجونو مکاتب بندې. د پوهنې د وزارت مدارس وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. اغه ول دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې بل خاطر به توجه وول ول کله چې به تر افهم شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړی. و سره نه پوهیږي چې دا غوټه کم ځای کې نه ختی دا او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان چې په دې عامو کې تفصیلی کیږي وې دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړی دي او د طالبانو ته خارجیانو ویل چې دا بند کین تر دې سرحد پورې د اتهام لګیږي، ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګور هغه طالب طرفدار دی. په طالب د رئیس نه ویل تر بادیګار پورې چې ته نه پښتنه وو کې هغه وجود د طالب طرفدار ما او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس به پښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي.
صاحب ډیر مننه پاتمن صاحب. کور بله بیا به هم در شو نوبت به در کو. ډاکټر صاحب شینواره، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
وزنه هواد دنيڅ هواد بل نشته چې یلته د نجونو مکتب بندي که سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي د نامنې لوجې امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزلہ راشي موقتی کې دی شي د جنکو لکان ټول مکتبونه بند شي. وردا چې وازه د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. حق مل تاسو مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بندې، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مننه زه هم نه کې هیله سلامونه ګرانو میلمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. موږ تاسو مثالونه لرو کله چې په 1999 کال کې همدا خلک چې اوس کابل کې حاکم دي دوی راغله لغه وخت کې د نجونو مکتبونه او پانتونونه یې وتړل او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیب ترین او خراب ترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکه میندو کې 1400 میندې مړې کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نه غټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنکړي او پوهنتونونه تړل شوي، نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې افغانان ډېر دغه نه ډېر زیات ستونزو سره مخ شوي وو. 10% خلکو افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هېواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 نه هم زیات شوي دي. نو که بېرته موږ تاسو شاته وګورو داسې مثالونه هم درلودل، ولې ډېر غټې ستونزې هېوادوالو ته پېښ کړې وې. حتی موږ د عادي ستونزو دپاره د حل دپاره هم پاکستان یا ایران ته تللو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اعتقاد زیات په پاکستان وه. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کمبود، که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حتی دې ته به هم دوام نه شي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. پتمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستې، له دې معلومېږي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي، خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به له چا ازموینه اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سامان چې زم نن به انت دي چانه از مې نه اخلي، ځکه چې درې کاله لدېره موده تقریبا دوش و، ځکه دوه کاله مونږ په کورونا کې هم سړی د مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلود او د ورپسې دوی راغلل. طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي. زه متاسف یم کله چې سړی د دوی سره مجالس لري سخت متاثره کېږي، د دوی د علمیت نه، د دوی د پوهې نه او د دوی د وطن نوستۍ نه. بلې کله چې عمل هوري به سرچپه یو شی راوځي، نو دا سړی مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو. متاسفانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده، کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي، د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخورد سره مخامخ کېږي، د نهایي نتیجه بل قسم راوځي. دا د طالبانو په ضرر هم ده او زموږ په ضرر هم ده او زموږ د هېواد په ضرر هم ده. هغه څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو، د وطن د پاره وایو او د طالبانو د پاره هم وایو. ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې وایلي دي، ما ورته ویلي چې راځئ دا چې حکومت وکړو، چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي او موږ او تاسې هېواد پرېښودو ته نه اړ کېږو. هل مې ورسره ټوکه وکړه چې دا درېیم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې ساروان کې دویم ځل سلطنت باندې د فامسانو اندېستو لاجې خان او دا لوستو، نو دا درېیم ځل سلطنت هم نه و لوستې. نو دا درېیم ځل سلطنت خدای نشته کنه. دا موږ دې سره په دې ټوکو په ملاقاتونو کې وایو. بهتره خبره دا ده، طالبان د دې وطن خلک دي، موږ د دې وطن خلک یو، او هغوی چې د هېواد نه بهر دي د دې وطن خلک. هغوی چې وتلي دي یو زیاته فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي. مثلا د یو سړي روتۍ د شپږم نه فارغېږي، که دی امکانات ولري دا درې لورګانې ولري او د وطن کې پاتې کېږي، دا لورګانې به څه کوي؟ دی مجبورن خپل دار او ندار پرېږدي او خپل خوږ وطن ته د خدای پاماني کوي، د خپل خوږ اولاد د خاطر، او دی بهر ته ځي د نجونو د تعلیم دپاره. یعنې د مهاجرت یو اساسي علت دا ده چې د نجونو د تعلیم مسله ده، د هغوی د لوړو زده کړو مسله ده. دوی چې اوس امتحان اخلي، هغوی چې تیان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي او هغوی چې د ستاج دوره وه نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي بیا موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردانو دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی څلور کاله طب ویلی دی یا په دولتي طب کې ویلی یا په شخصي طب کې ویلی دی همدغه چې نور پوهنځي ویلي دي نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب دپاره شرایط لرو نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت د یو پلار په صفت د یو ورور په صفت د یو مسؤول شخص دې دریځ دغه معصومو بیچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو دا په دې خاطر زه وایم چې همدغومره چې موږ درېږو ممکن همدغومره طالبان ودرېږي موږ چې دوی سره خبرې کوو موږ په دې وطن کې اوسېږو دا هم هېواد دی او دلته به پراته یو هر قسم شرایطو تعامل او تحمل ته حاضر یو ولې دا یو حق دی دا یو اسلامي حق دی دا یو بشري حق دی ګوري هغه وخت چې د اسلام مقدس دین دی کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه دوه اساسي رکنو یو توحید و چې عرب یې د شرک نه راوګرځول او د بت پرستۍ نه او دویم د ښځو حقوق یعنې دوه اساسي مسایل په هغه وخت کې مطرح د ښځو په مقابل کې د ښځو د حقوقو اخیستل چې ښځې ژوندۍ ښخې دي دولې ژوندۍ ښخې دي او بل شرکو یعنې اولینه مبارزه د شرک په باره کې وه او دویمه مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه یعنې د ښځو حقوق د اسلام د دین د اساس دلیلو حقوقو نه دی ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې دپاره مبارزه شوې ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه نړۍ تاسې وګورئ په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین دلته وجود لري د ښځو تعلیم د نارینه وونه پنځه فیصده زیات دی د نارینه وو تعلیم د شپږ پنځوسو پنځه فیصده دی او د ښځو شپږ څلوېښت فیصده دی د دومره چې د تفاوت د لحاظه تاسې په ایران کې وګورئ چې د اسلامي هېواد تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زمونږ په ګوان کې پروت دی چې هلته څومره نجونې مفاتب تهي څومره نجونې ته یعنې د نجونو د تعلیم دپاره په افغانستان کې زه تاته ووایم که هر څوک داسې ادعا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا ناخواسته فحشا وه دی په حقیقت کې په خپله خور خپله مور او خپل لور باندې تهمت وي یعنې دی باید خپل ناموس ته متعهد وشي د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو زه په مسؤلیت دی ویلی شم هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي دا معلومات مغرضانه دي دا معلومات نادرست دي دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات او دا د افغانستان په ضد دي زموږ هیله ډېره محترمانه ده او زموږ هیله ډېره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلوي افغانستان د سیاست د بل تیر تشکیل او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده زهرمن نیم چې دغه حساسیت
بله
درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي کله چې موږ وړاندیز کوو حتی ځینې خلک څاروان چې په دې دي طالبان باید دا ومني په دې باندې دي چې وایي که دا طالبان باید د نجونو مکاتب خوشي نشي او مکاتب باید خلاص نه کړي چې دنیا ته یو بهانه پلاس ورشي چې بیا طالبانو په ضد باندې او ویل اس پکاش طالبان به دا نه ځکه درته یعنی هر څوک چې دوی ته وایي چې د نجونو مکاتب مخلصوي په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دوړو دشمن
بله ډیر مننه پاتمن صاحب سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو وګورئ چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامات اوسئ
چې ورور زیاته کړ دا چې دا په بیان څخه ونی چې و تاسو او تجول چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي ځکه چې افغانستان یو کوي با عزت او ش اسلام لرونکی هیواد دی نو په دې خاطر باید چې موږ د شته پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونکو کچیر و غواړو چې خپل یواد پر مختګ ورکو او کچيري متاسفانه زموږ د یواد د یو مکاتب دروازه د یو ورځې د پاره وتړل سي دا زموږ د پاره د شرم ځای ځکه د سلو زندانونو د سلو بدکارانو د سلو غلطکارانو لامل د دوی ورځي د مکتب د تړلو څخه کیږي. زما د ګرد طالبانو ورونو څخه زما د ګرد ولس څخه دغه غوښتنه چې خپل غږ دې پورته کړي او نړیواله باید چې ودیه ته وهڅوي، طالبان باید چې ودیه ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه نا څه جدي پرېکړې وکړي.
ور به شو یو بل اورېدونکي کتاب ځان راوپېژنه. یا ازادي راډیو
سلامونه وي، احترامات ومنه دي ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو. تاسو نن ورځ ډېرې ښې یو بهترینې موضوع ته اشاره کړې ده. د نوي کال په شروع کېدو سره باید په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کېدو پروګرامونه هم باید پرمختګ وکړي. افغانستان بالخصوص د نجونو په باره کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکړم. اول دا کورنۍ جوړښت چې دا دی له ښځینه کېږي، موږ تاسې تل په دې باندې عقیده یو چې د مور غېږ لومړی مدرسه ده. خو هغه مور که تعلیم ولري، هغه مور چې فکر ولري، مفکوره ولري، نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي. او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري، نه یو پوهه ولري، هغه خپل یو اولاد سم نه شي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نه شي ازاد کولی. دومه خبره دی که نجونو د مکتب په اړه باندې دی که ټولنیزه خبره ده. که چېرته موږ په هېواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته، موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هېڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټره نه لرو، حال دا چې موږ بېخي موږ له کمی سره مخ یو. یو څو او د وخت په تېرېدو سره کومې ډاکټرانې طب په برخه کې لرو، ټکو له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو.
تاسې ډېره مننه. یو بل اورېدونکي ته ورځو، له هغو نه هم هیله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري. مهرباني کوي.
السلام علیکم، حاجي توخیم د زابل ولایت فضیل ولسوالۍ.
مهرباني کوي توخی صاحب.
چې د ښځو تعلیم بالکل ضرور ده، موږ د دې طرفدار یو چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري، خاصتا په طبي لحاظ. تاسو کار خو موږ بېخي دا طرز کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې باید دغه طبي مکتبونه خلاص شي، خو متاسفانه چې هغه هم نه شو خلاص او نور خو بېخي نه شو خلاص. نو د ښځو تعلیم ولو که فرض خو نه ده، ضرور ده، بالکل ضرور ده، بې تعلیمه چاره نشته. نو دا زموږ نظر ده او له محترم میلمانه ځخنې دا پوښتنه ده، خاص تن له پتمن صاحب ځخن چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو ځخه ورته کېږي، آیا دا صحیح بلل کېږي؟ له دغو ځخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای؟
ډېره مننه. مننه کورودان لټول اوریدونکو منندوی وربشو وس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی. ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو که تبصره کوي خو وی کوي دی ټوله دی طرفدار وو چې باید جنو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. موږ تر خپرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري، خو بریالي نه شو. او تمام وه چې د خپرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي. خو په هر حال د توخی صاحب خبره دې ته اشاره دې ته وه چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې نجونو طب ویلی وای او ډاکټرانې پکار دي، همیشه کله چې له طالبانو سره خبرې کېږي او څوک ورسره غږېږي همدغه د طب خبره ورته یادوي. یعنی ښځې یوازې د طب لپاره پکار دي، په نورو برخو کې نه دي پکار.
ډېره مننه. اول خو اورېدونکو نه مننه کوو ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او خنیت او د ژوند د زده کړو په ګټه، نو دا یې مثبت اړ. دویم همدا خبره ما هم ځان سره یاداشت کړه، دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتیو چې موږ خو به یو 5-6 ډاکترانو ته اجازه ورکړو، خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکی غواړي. نو دا ډېر اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکټرۍ کې په کار نه ده، ډاکټره ښځه هم په کار ده، ځکه چې بیا د ډاکټرۍ ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خطر دی. او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي، دا هم ښه نظر دی، معقول نظر دی چې ټولنه ښه معلمه ښځینه معلمه وي. ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده، دا جنۍ ډېره مهمه ده، دا باید د جامعې یو فعال غړي، د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري، د دې شخصیت وده وکړي، دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي، د کایناتو په رازونو پوه شي، شخصیت یې وده وکړي، ذهن یې وده وکړي، تقویه شي، امپاور شي، هم ځان ته خدمت وکړي، هم کورنۍ ته، هم جامعې ته، او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي. زموږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دی هر ترسیل دی چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده، نه یوازې چې یو شل ډاکترانې یا سل ډاکترانې یا زر ډاکترانې ولرو، د ټولنې په هره برخه کې باید ښځې ولري. او البته د افغاني او اسلامي شرایطو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو، هغه زموږ نه خپله ډېر باحیا دي، ډېرې محجبې دي، او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي. د یو مشر خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده، دا خبره د ثبوتولی د شریعت له مخې نه شي. د زده کړه په ښځه او نر فرض ده، په دې کې بیا مسله ځینې فرض کفایي او ځینې فرض قطعي. فرض کفایي په هغه صورت کې چې که جامعې ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود وي، نو دغه فرض کفایي ده. که چیرې سل ښځې ډاکترانې په کاري او سل ډاکترانې موجود وي، دغه فرض کفایي سرته رسېدلی. ولې کله چې جامعه کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمانې او ډاکترانې او کارکوونکي په کاري او دا موجود وي، دا بیا په جامعه فرض عین قطعي ده چې دغه عمره ډاکترانې، دغه عمره انجینران، دغه عمره پلان ګزارانې، دغه عمره متخصصینې باید موجود وي. نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه قدر ونه لرو، هغه متخصصین ونه لرو، مربوط یا ښځه یا نر، بیا په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال یې وایمه، یو کلي کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلي خلک یو تشویش لري چې که ښځینه معلمه نه وي موږ جنکۍ مکتب ته لیږو. دا فرض عین ده چې باید ښځینه معلم ورته پیدا شي، که نه یې د هغه څلویښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود، خاص په دې خاطر چې هغه خلک ښځینه ډاکتره غواړي او موږ ښځینه ډاکتره نه تربیه کړي، نو ټوله جامعه په دې کې ګناهګاره ده. او دا په ټوله جامعه فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې ښځینه ډاکتره نشته. نو په دې حساب د اورېدونکو نور نظرونه زما خوښ شو، مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکترانې نه، ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعاله شي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي د دوی دشمنان یا مخالفان دي، او لمدې کبله په خپل دې دریس چې نجونو ته اجازه مه ورکوه ډېر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړئ، یوه نجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې را سره ده، وګورو چې دا څه پوښتنه لري. اول به د دې خبرې واورو، مهرباني کوئ.
السلام
علیکم. سلام علیکم. مهرباني کوئ.
زما سوال حوال دا دی چې په ټولنه کې که چېرته موږ غواړو ښځینه او ته یوازې د طب لپاره یا هم ډاکټري لپاره اجازه ورکړو، دا به یو قسم ناانصافي به وي، ځکه چې داسې نه ده چې په ټولنه کې موږ ټول انجونې یاستو او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا هم میډوایف یا بل شي، طب پورې مربوط دغه ټول دشتې موږ ویو. زیاتره داسې انجنې دي، داسې جنکیانې دي په شمول زما د خپل چې طب سره موږ علاقه نه لرو، زه نه غواړم چې طب وایم، نو زه مجبور یم چې په کور کې کښېنم، زه به درس وایم. دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې نجونو ته په یوازې د طب په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړل شي یا د طب پوهنځی دغه پوهنتونونه د طب پوهنځی ورته خلاصې وي، نور هېڅ شی نه وي. دا خپله په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده، انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره. موږ انسان یو، موږ حقوق لرو، لکه څرنګه چې سړی دی الکان دی په ټولنه کې ګرځي ژوند کوي ښاک کوي خوراک کوي تعلیم کوي نه هر شی حق لري هغه څه نه جنو کې یعنی موږ انسانان یو ژوند کوو موږ چې دا خوراک هم ضرورت لرو ښاک هم ضرورت لرو خو تعلیم هم ضرورت لرو هغه په بیلابیلو بخشونو کې ضرورت لرو یوازې په تک پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه حلېږي اوس فرض مثال موږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کړو چې ته پوندی نه راځم ټول نجونې چې دا ډاکټري وایي ځینې نرسنګ وایي ځینې چې دا میډوایفي وایي دا ټول چې دا د تر پورې مربوط ده نو په دوه نور بخشونو کې چې موږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو جنکیانو ته پیدا کوو هغه څه شه به څوک درسی موږ ته څوک شته چې هغه تشه ډکي هغه تشه بیا بېرته موږ په نارینهو باندې ډکوو دا ډېره نامعقوله خبره ده یوه نجلۍ په هیلپ باندې محصلې په هیلپ باندې زه دا خبره هېڅکله هم نشم منلی ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته د کور کښېنم زه به درس ونه وایم
بله ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان همدغه طب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري نو معلمه به له کومه کیږي پر حال ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به حقمل زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي نجونو ته اجازه ورکړي دا د دوی دښمنان دي او که فکر کوي چې له دوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني مشروعیت نه لري په نړۍ کې یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده که څنګه
دوه دلیل دي دوه متضاد دلیل دي لومړی دلیل دا ده که طالبان داسې فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټول خلکو د تعلیم طرفدار وو په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا که 15% خلک هم د هغه مخالف دي طالبانو مخالف دي که د طالبانو نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي خو ملت مخالف شو دویم د طالبانو کارونه ته هم که موږ تاسو وګورو یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده فرضاً د یوټیوبرانو چې موږ تاسو وګورو چې د دوی د شاروالي وو دا د یو تعداد کارونه کوي یا په میډیا کې وګورو په ټویټر او فیسبوک کې دوی خواله رسنیو کې هم شته نو د دې نه خو د دې لپاره چې د دوی لپاره هم ښه تبلیغ وکړي ښه کار وکړي خو ورکه اجازه د تعلیم درېمه خبره که تاسو وګورئ فکر کوم په وزارت تجارت کې یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته د میندو لپاره اجازه شته هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي د تعلیم نه وروسته بیا په تجارت باندې پیږي نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي او افغانان نه غواړي هر قوم نه چې پښتنو کې هر چا نه پښتنو کې موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو موږ او تاسو د دې غواړو چې په هیواد کې صلح حاکم شي هر نظام چې همدغه نظام پوست دی د دوام لاره برابره شي ولې که چې تر څو پورې دوی د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي زه په اروپا کې اوسېږم څو کاله کېږي دا بوم انسایبان هم چې دیدی د نړۍ په نورو ځایونو کې متوجه دي ډېرو خلکو ته په هیڅ صورت سره به نړۍ طالبان په رسمیت ونه پیژني خصوصا دغه اروپایي هیوادونه چې دلته ګورم هلته د ښځو د حقوق خبره ډېر ځکه 50 سیاسیون په دې نړۍ کې دلته ښځې دي یعنی چې تر څو په افغانستان کې د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي دغه سیاستمداران دغه خلک د دې لپاره چې هغه رایه د خپل ملت نه واخلي دوی به د دې تزلخ نه کې په اسانۍ سره چې طالبان په رسمیت وپیژني او چې طالبان په رسمیت نه پیژني همداسې به تاسو وګورئ یو وخته پورې به خلک حوصله وکړي اوس درې کاله تیر شول درې کاله که یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کړو دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړ درې کاله د سیادي خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو په یو پلان ورته جوړو یو ترتیب ورته جوړو دغه د ترتیب خبر هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابله پورې دومره فاصله ولري بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کېږي نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي او زه د دې نه هم وېرېږم چې یو وخت کې به د افغانان د حوصله مندي له لاسه ورکړي په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي بدین د دې نه چې کوم نظامي حرکات د هیواد نه د باندې خو نه حمایاسي داخل کې خلک به وشل کېږي او دا د هیواد نه وتل به ډیر زیات شي جناب موین صاحب فاطمان خو مثالونه ورکول ولې زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي همکاران هم را سره دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور سول زکه درې سالونو جوني لوران درلود لغه لوران د سه مرحله کې چې نور نشو کولای چې دغه عصبي فشارونه تحمل کی دغه خور چې خبر وکړه لوازه تب نه غواړم زه بل رښتیا کې غواړم ته حق ده ولې بیگم چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو کله چې تماس سره نشم دیغه هغه تشو عصبی له خوا څوم فشارونه چې روحي فشار لاندې دي دا ته طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کی په داخل کې رسمیت بل لا سوار کی او هغه 100% خلک چې د جنگونو نه ډیر خسته وو د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلود فکر کوم چې دغه خواخوږي شمیر به مراقبته شي نو د طالبانو دوام د تعلیم په سره په مخالفت کې فکر کوم ډیر وخت به دوام ونه کی
بله ډیر مننه سلامت اوسه پدمن صاحب خو له تاسو څخه یو پښتنه و چې آنلاین زده کړې څومره اغیز لري د حضوري ځایخونه شنی ولې خو تر څه حد پورې بریالي دي او یو بل پښتنه زله مقدار چې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرسیال مولوي نور الحق و ویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو د تعلیمي نصاب د پړاوونو په اړه خبري کولې ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډلرل چې د امریکا ګټو ته ژمنو نه د افغانستان نسلونو ته تاسو په خپل په هني په وزارت کې موین وی تاسو ته به تر معلومی چې د نصاب چا جوړ کړی وو مهرباني
د توخی صاحب محترم توخی صاحب سوال فکر او د آنلاین زکرو ها آنلاین زکرو په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا د ماستر او د ډاکټورا په برخه کې زیات استفاده ترنه کیږي او کله کله د لیسانس په برخه کې د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زکرو زما د نظر معاشره نه دی او زکرو ته د تربیه مسله هم مسله مطرح کیږي او زمن د وزارت نوم شو د پوهنه د تعلیم او تربیه وزارت او د پوهنه وزارت د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضرور ده او هغه په سنف کې اخیستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي بل مسله چې تاسو سوال وکړه هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه د مامور به موږ په افغانستان کې نه لرو البته مرسته تاریخ خبره ده چې د نړیوال بانک مرسته یې دی کومه د وزارت سره او د نور سره د ټول حکومت سره بل دا چې کاروان څه د نصاب په دوه ټکو کې تاسو ته وایم یو زمونږ شې د اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساينسي علوم نصاب دی د ساينسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي او هغه تعریف چې موږ د سرعت ملرو په فزیک کې هغه په امریکا کې به موږ هغه تعریف کې او هغه په افغانستان کې موږ په پاکستان کې په هندستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د پوهې نه لرو هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په ټوله دنیا کې د نیوټن قانون نو خبره دا ده چې دا خو خارجي او داخلي نشته یعنی علما احترام ما زمونږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی هغه د مملکت د پاره نه دی ساينس باندې پستالوجي چې دا ساينس چې دی بل اجتماعات دي اجتماعات ته به خبره ده چې په هر هواد کې د هماغه هواد د شرایط سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي او طبعا دا وی جغرافیا ده مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال رقم لري او داخلي ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي اما هغه د په شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو او وی به مثلا امن په جمهوریت کې دا شی او نصاب او اجتماعاتو کې چې موږ دغه دوم د ثور نه تر دې د کډیشې په دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل دا شی خو واقعیت هم ذکر کړ په هغه باندې تبصره و نه کړه تبصره هم ذکر و نه کړه که زمون په شنه کې عملا خلقي زوی ناستو د پرچنی زوی ناستو د مجاهد زوی ناستو او هغه چې په دې نه متذل شو وی هغه ته کړو دا ناستو نو موږ نه غوښتل چې دا زمون اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي نو دا دوره موږ به څه حاجت کړه فقط تشریم که چې په دغه کال کې کودتا اوسه په دغه کال کې دا کارو شو په دغه کال کې دا کارو شو
او دا کار بنا پر دی وشو چې موږ په باندې یو مجلس وکړو او دا د مملکت په خیر وشي تر څو په دې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نشو موږ په دې باندې قضاوت نشو کولای چې چا څه کړي دي وطن لپاره نو دا خو موږ حذف کړی و دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی دا چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړو دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړو او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو ته توضیح کوم چې کله چې نصاب جوړ شو او هغه وخت چې وو زه به نمونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی موږ جناب متوکل صاحب تم دعوت ورکړه جناب زهید صاحب تم دعوت ورکړه او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د کندهار نه راغی ما په خپل باندې دا نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورکړه ورته مې وویلې چې دا تاسو طالبانو ته ویشي او ورته ووایو چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو په سر اغوستې ده او دا مکاتب تاسو ته مکانه ځای تاسو دا ولولئ په دې باندې خپل نظریات ورکړئ او دا بیرته موږ ته راولېږي عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټانې چې دي سکېلې شپېلې دي دا طالب چې کله دا مواد وي د امریکایانو ونیو او دا بل چې و صاحب څنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ نو موږ خو دې سره مراوده په هغه وخت کې کړې وه چې دا ولولئ دا هم چې دې ته لېږم د دې معنا دا و چې دا اسلامي و یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه و چې دې تم لېږل په هغې وخت کې هم په ډاډه و اوس هم په ډاډه و تر دې وروسته هم په ډاډه و دا سیاسي بحث دی
بله
چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او دا بل دپاره د هغه حزبي تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی زه تاسو ته یو مثال وایم
بله
موږ المان ته تللي وو یو کورس و هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشیږي هغه دوستان هغوی به تلیدلی دي هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی و او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلې وې په سکرو باندې او به ترې لیکلي وو تاسو فاسست استئ تاسو داست استئ تاسو داست استئ موږ ته جرمنانو وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي وران کړې چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړی وه او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ما ته څوک ملامته ووایي زه به ملامته یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو د طالبانو خپل نظریات دي دوی ورته درناوی لري موږ هم درناوی لري زموږ خپل نظریات دي د مجاهدینو د وخت خپل نظریات او د خلقیانو د وخت خپل نظریات په معارف کې په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کمیلی نظریات اچولي نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعاً مطرح نه
ډیره مننه
زه په هیڅ مهم د وزارت معارف هر خپل دغه دفاع
سلامت اوسې کور ودان بیا هم اوریدون کښته اول نوبت دوی دی مهرباني کوي مهرباني تاسو و علیکم السلام
زه پروام د لوګار ولایت نه مې د سرایډی کني وایې
مهرباني کوي صاحب
ټول نو مخ کې درنو ملمنو او د کار آزادۍ د دوه کارمندانو ته سلامونه وایم پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه
مهرباني لازم نظر مو لاند کوي او پښتنه مو خبره
مهرباني په دا باج او ورتون کې دې د احساسات خلک ګرام نه دي کوز لو باندې و درد لري هر سړی افغانستان خلک زبرې دي خلک دې در ټول زو فرماوته کې ما چې د انجونو مکتب ډیر ضرورت ده او خلک ضرورت ورته لري او دا یو خبره باز ابریدون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو دا خبره دغه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ ته کوو موږ په هر بخش کې باید ضرورت و خدي ته لرو چې وګه پوګه هغه سره وچی سړی سره ځاکړه او بل خبره دا غلطه چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي دا په څه واجه بند کړي واجه دغه شای ده ټول خبره خو سره کولای هم نه چې نو معلومات لري چې زه په کوم خپل ځهن باندې کوم معلومات لرم چې طالبانو مشکلات ډیر دي په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه سول طالبان خدای غدا دوه کاله کېږي تراغلی نو په دوه کالو باندې بچي وتی مشکلات زیات دي او هغه ستمنیم باندې دا د ټول کارونه په یو وخت نه کېږي طالبان په خپل دا نه غواړي چې د جنو مکتب دی باندې یا موږ ته به دوی لار درک جوړي او بل دا یو خبره زه پښتنه ملاغنه ده د ډاکټر صاحب نه د شنواری صاحب نه
bale مهرباني
پښتنه نه دا پښتنه ده لکه دا باج خلک وای اوریدون تیم وای په خپل ډاکټر صاحب مو ویل چې باج خلک دې تاړ څه دي دې ته رفات او لار کی ما زه دومره ورته ویلای سم چې دا رفات دي هغه به اسې یاله زما دیل ډار به دي ډار چې چا ډار نه افغانستان په خپل افغان یم یا افغان بچای ما نل چانه ډاری غم نل طالب نه ډاری غم نل حکومت نه ځکه خیانت نه نه کړی که خیانت
لیکن او بشه زه امداوس په افغانستان کې د سیبر خلک پیژنو چې
دا وو خو د دغه طالبان سره هم غاګي نه دي دا پنځه پیسه دی زه دومره استنان ورکوم دا ډاډه وو چې خلک په سمو کې
صحیح ډیره مننه سلامات اوسې
مرګونه باندې ول او
حکومت والیه په خپله ډیره مننه سلامت اوسې البته دلته دی هغه اروپا ته د تللو خبره دی هغه خلکو یادونه نه ده چې د طالبانو سره مشکل لري بلکې د ډیرو هغه کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي نو چې امکان لري وسی هم دا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پیژنم چې کار کوي روزګار لري لکه خپل کورنۍ گاونډي هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بيولې دي اصلي مصرف هلته کوي او پیسې دلته ګټي دا څومره تاوان ده ور بشو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب شنواری دی اوریدونکو په تفسیری په خبرو څه تفسیر لري دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کیږي یو درې کال او تلې دي نو خلک د دومره ډېر توقع دي جنو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري دا ډېر سخت کار دی چې اجازه ورکړي او انجونی مکتبو ته لاړ شي مکتبونه خو نور ورته جوړ کړي دي ودانې نور ورته جوړ کړي دي حتی شون کې او معلمین نور تیر حکومت ورته روزلې دي د دوی مشکل په څه کې بیا کېږي ډېر مننه
ستاسو نظر به خیمه خپل فکر کوم دا غرور چې کوم خبر وکړ اول خا مات چې کوم ریفرنس را کوه مانو ویلې خبرې او دا مسله چې تعلیم د پاره وخت په کار دی فکر کوم دا هیڅ نه لري دلیل نشي کېده درې کال وشو نو تعلیم نه اساسي حقونه ده لکه صحت لکه ژوند لکه سي خدمات لکه امنیت نو مون په دا منو چې دوی هم نتر اوسته ده او افغانستان د تجزیه او د ملک توه فینا بچکړه هغه کارونه مونږ ته ایدو دا د مانان لري چې د جنکو تعلیم نشته نو مونږ به هغه څوک ته ایدو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمنو هي مونږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفداري او د مرکزی حکومت د تخوی طرفدار مې تر یو وخت پورې ټینګ ډیسپلینم مخالک وزغمی خو په دې شرط نه چې دا غوي حقوق پایمال شي لکه زمونږ ته مخه دا د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې خونځي بندو یا د خلاصېدو امکان نه لکه د نورستان تر بادغیس د اول سولیتونو کې جنگ او غور او بمبار او انفجارونو زمونږ به دا چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدل کړه نو د دې ورور نیت خدای د خیر ورکی ولزما ورته مشوره ده چې چون افغانستان کې ده د نور افغانان سره ملګری شي خو فکر خاون سره هم خاري او د لپاره د مبارزه وکي طالبان دي چارواکي هر څوک شي علما دي ولایان دي د دې ورشي ورته ودی وای چې تاسو د لپاره قرآنی دلیل لري نه دینی لري نه د افغانیت لري نه د امنیت ته مشکل خبره کولای شي او لکه پدمن سپ چې ولنه د نصاب مشکل ده نصاب د اسلامي ده او د ملي ده او بلکې که استراحت غواړي ما کې دي شي نو په دې سب زما نظر هم دا دی چې خلک چې افغانستان کې دي دا بهانه دي نه تایید دي چې دا وخت کار دی وخت نه دی په کار فکر نه کوم که دې ته وخت کاری ټول شي لکه څاروان سپ چې ولنه مکتب شته معلم شته کتاب شته یوازې اجازه پکاره ده او دا اجازه دی ورکی
بل ډیر زیاته مننه. ډیر وخت کم لرو ډاکټر صاحب حکمل، کم توجه کړی ګوره کله چې د امان الله خان حکومت وپرسول شو ګډوډي وه، بیا د معارف کې وه خلا راغله، ترڅو چې بیا معلمین روزل کیږي، ترڅو چې بیرته مکتبونه جوړیږي ډیر وخت ونیو. همداسې په نیویم لسیزه کې ډیر وخت ونیو چې دا نوی حکومت بیا معلمین وروسي. اوس څه فکر کوي دغه کدا درې کلم په نظر کې ونیسو څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کو؟ کله لاند جواب راکې چې ډیر کم وخت لرو.
مننه. یونیسف یو سروې کړو تیر کال او په کې ویلي وو چې 1500 میلیونه افغانۍ